السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، تاند څنګ چې د ځوانانو اړوند مسلې پکې څېړل شوې، او دغه راز درسي ساعت چې دا ځل پکې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه لري. په دې خبري برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې بشري او په تیر بیا د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ بللی دی. د شورا په دغه غونډه کې چې پرون ترسره شوه، حل لاره دا و بلل شوه چې د افغان ښځو او د هغوی د ملاتړو بنسټونو ملاتړ او حمایت باید وشي. دا چې څنګه په دې اړه مو د ښځو له یوې فعالې سره مرکه هم کړې، خو په سر کې د سات خبرونه اورو. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او زورول سملاسي پای ته ورسوي. دغه سازمان د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په شلمه لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه سازمان په حواله لیکلي، دا کډوال چې پاکستان له نیولو او زورولو سره مخامخ کړي، تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلند تښتېدلي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا یوې مسؤلې دینو شیکا دیاسنایک ویلي، د افغانانو وضعیت ته د نړیوالو نه پاملرنه د ژورې اندېښنې وړ ده. په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند او زورونې په تړاو شکایتونه کړي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې دننه افغانان یا د پخواني حکومت مسؤلان او کارکوونکي زوروي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي، د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي زورونې عاملان باید ځواب ورکوونکي واوسي. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 350 ناسته کې چې پرون دوشنبه جوړه شوه وویل، یو تازه راپور ښیي چې افغانستان کې ښځې د جنسیت په خاطر ځپل کیږي. د غونډې ته په دې اړه راپور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او له تبعیض سره د مبارزې کاري ډلې وړاندې کړ. ښاغلي بینټ د افغان ښځو وضعیت له پخوا ترینګلی بللی او ویلي دي پر ښځو محدودیتونه او د هغوی زورول د بشر ضد جنایتونو په توګه ګڼل کېدای شي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا پر پرونۍ ناستې لا رسمي تبصره نه ده کړې، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د ریچارډ بینټ او د تبعیض په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې د راپور محتوا ناسمه او بې بنسټه بللې ده. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، او 13 دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند او موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله داعش سخته ځپل شوې او بل فعال وسلواله ډله نشته. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش د دفتر یا سیګار وروستی راپور هم رد کړ. سیګار په خپل تازه راپور کې داعش ډله القاعده شبکه او د ملي مقاومت جبهه د طالبانو د رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ یاد کړی. د داعش خراسان ډلې په بدخشان کې د وروستیو 14 مسؤلیت منلی دی. په هغو 14 کې د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدی او په بغلان کې د طالبانو د پخوانی امنیت قمندان په ګډون 40 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن داسې مهال چین ته دوه ورځنی سفر پای ته رسولی چې د دغو دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د خو اړیکو د رامنځته کولو په اړه یې غوښتنه ځواب نشوه. بلنکن پرون دوشنبه د چین له ولسمشر شي جنپینګ او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل، پکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تماسونو بیا پیلولو ته چمتو نه دی. د هغه په خبره واشنگټن دا ډول تماسونه د غلطو محاسبو او ټکرونو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي، په ځانګړې توګه د تایوان په برخه کې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره دوه اونیزې خبرونې اورئ. تاند سانگی چه د ځوانانو اړوند مسلې پکې سیړل شوې دي او دغه راز درسي ساعت نن تاسو ته په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسیږي. که چیرته د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکي یې نو له راډیوګانو مو مخورې دغه درسي ساعت در سره واوري. خو اوس راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت او په تېره بیا د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د ښځو په وړاندې تبعیضي چلند پای ته ورسوي. دوی د حلارو په توګه د ښځو او دغه راز د ښځو د مدافع ټولنو د ملاتړ خبره وکړه. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره وایي مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو د مدافع ټولنو دوامداره ملاتړ وشي او د بشري حقونو د سرغړونو ریښې وچې کړای شي. میرمن دروتی استرادا تانک چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې رهبري کوله وویل
ټولنې باید په دوامداره او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغو اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړای شي. ښځو په مشرۍ له ټولنو باید ملاتړ وشي. همدارنګه باید له نارینه وو سره هم کار وشي چې د بد نارینتوب دود ختم شي او د بشري حقونو داسې یو فضا رامنځته شي چې د تبعیض اساسي ریښې وچې کړي.
هغې د افغانستان د بشري حقونو د اوسنیو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او تر څنګ یې په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپلو حقونو لپاره یې غږ پورته کړی.
په هیواد کې د ښځو مقاومت ته په کتو چې موږ ته آن په داسې سختو شرایطو کې هم هیلې رابخي موږ د دغو هڅو ملاتړ کوو او په افغانستان کې ښځو او نجونو ته وایو چې تاسو نه هیروو او په دې مجلس کې له ټولو تاسو ګډونوالو هم همدا هیله کوو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دې ځانګړې ناسته کې ګډونوالو تر ډیره د افغان ښځو او نجونو په وړاندې له زیاتېدونکو سخت دریځیو او محدودونکو اقداماتو شکایت وکړ. د بشري حقونو د شورا په دې ناسته کې څو افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه. شهرزاد اکبر چې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره ده او پخوا په جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه وه، د افغان ښځو په وړاندې اوسنی وضعیت جنسیتي اپارتاید وباله.
په افغانستان کې اوسنی وضعیت یو جنسی اپارتاید دی او یو ورځ به دا ومنل شي. په غړو هیوادونو باندې غږ کوم چې د تاریخ ریښتینی پلو ته ودرېږي، نه دا چې د جنسیتي اپارتاید د یو سیستم همکار او موافق واوسي.
په دې ناسته کې مدینه محبوبي هم وغږېده چې د ښځو فعاله ده او ویلې له افغانستانه دې ناستې ته راغلې. هغې بیا په تعامل او په افغانستان کې دننه د موجودو ټولنو په ملاتړ ټینګار وکړ.
دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر موجودو مدني فعالانو بنسټونو پانګونه وکړي او هغوی تقویه کړي. انزوا د حل لار نه ده او دا کوم رغنده پایله نه ورکوي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې برخه او باید د خپلو مسؤلیتونو ځوابګوی وګرځول شي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت چې د بشري حقونو په شورا کې خپل راپور وړاندې کړ، د افغان ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېدونکي وبلل او ویل د ښځو په وړاندې محدودیت او د هغوی ځورونې دي او بشري جنایت په توګه حسابېدای شي. هغه بیا د حل لارو په برخه کې به د ټینګار وکړ چې افغانان د ملاتړ او خوندیتوب اړمن دي او که له واکمنو چارواکو سره تعامل هم کیږي په دې شرط باید وي چې د بشري حقونو سرغړونې عادي ونه ګڼل شي او مشروعیت ترلاسه نه کړي. طالبانو لا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ناستې په اړه عکس العمل نه دی ښولی. مخکې بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې درلوده چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول شوي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل دي، نجونې پوهنتونونو ته نه پرېږدي او څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې په کورنیو او بهرنیو موسسو او ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی.
ومو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ځل بیا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان بشري وضعیت په تیره هلته د ښځو حقونه د اندېښنې وړ بللې دي او طالبان یو ځل بیا په تبعیضي چلند تورن کړي دي. د ملګرو ملتونو په پرونۍ غونډه کې د حل لارې دا وښودل شوې چې له افغان خزو باید دوامدار ملاتړ وشي. دا چې نړیواله ټولنه نور څه کولای شي او څنګه دوی له طالبانو د خزو د حقونو غوښتنه کولای شي، همدا او نورې پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د خزو له فعالې او د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې شینکۍ کړوخیل نه کړې دي.
بینالمللي ټولنه باید د افغانستان په وضع باندې جدي غور وکړي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس کله چې له خپل بنیادي او اساسي حقونو څخه محرومه ده، څنګه کولی شي دنیا د دې تحمل وکړي او اتفاقات وګوري او صرف هغه باندې را اندېښنې ښکاره کړي او راپورونه جوړ کړي. زه فکر کوم چې څه کم دوه کاله کېږي چې افغانه میرمنه او نجونه نشي کولی تحصیل وکړي، نشي کولی سفر وکړي او نشي کولی چې یو حلال روزي کمایي لپاره مثلا هغه مشروع ازادي ولري تر څو پورې کار وکړي. واقعا څه دا یو توپیري چلند د میرمنو سره، فقط ښځې په اساس د جنسیت د ټولو حقونو سره محروم دي. تاسو وویلې چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې راپورونو کې د افغانستان کلتوري او شرعي مسایل له پام کې دندې نیول شوي. زه تعجب کوم چې آیا افغان میرمن د لومړي ځل لپاره کار کولو، آیا افغان میرمن خو تقریبا له شپېته کال نه په دې خوا ته د ولسي جرګې غړې وه، حتی د وزارت کرسي ورته ورکول شوې وه. نو سل کاله مخکې د افغانستان لومړی میرمن مثلا یو ټولنیز ژوند درلود. زه نه پوهېږم چې دوی کوم کلتور څخه خبرې کوي.
فکر کوم اصلي مشکل همدغه دی چې په تعبیرونو او تفسیرونو کې ستونزه ده. مثلا طالبان د بشري حقونو موضوع یا په ټوله کې د ښځو د حقونو موضوع یو ډول تعبیروي، له کلتور، دود او دستور سره یې تړي، له اسلامي شاعرو سره تړي. کنه دا چې مستقیم په زغر د طالبانو سره دغه بحثونه دوام پیدا کړي، هغوی ته قناعت ورکړل سي چې ستاسو تعبیر مثلا سم نه دی یا ستاسو تعبیر سره نړیواله ټولنه موافقه نه ده.
په دې باندې طالبان په پوهیږي چې دا کوم زیاتی چې دوی په افغان مېرمنو کې دا نه کلتوري توجه لري او نه دا شرعي توجه لري. دا فقط څلور پنځه ملایان دي چې د هغوی خپله هغه سلیقوي برخورده او ښاغلی ذبیح الله مجاهد څه کسې مجبوره ده د طالبان د حاکمیت څخنګویا یا ویان ده، نو هغه دنیا ته وایي چې دا کلتوري و. هغه الان چې دنیا سل کاله مخکې د افغانستان لومړۍ میرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغه څنګه څه ټولنیز ژوند درلود، یا مسلما ویلی چې څه کم شپېته کاله مخه له مغه قندهار نه دوه میرمنې چې یو لومړۍ د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شولو، همدارنګه یو بله میرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه. دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی. فقط هم د په قندهار کې یو پنځه شپږ نفره چې ناستې دي، ځکه چې دوی مغه رقم په چاپېریال کې چې دوی لوی شوي ښځې په د انسان په سر کتل شوي نه دي، او یا په هغه کلیوالي ژوند کې هغه میرمنې نجونو له هغه خپلو حقونو څخه برخمنې نه دي.
د ښځو د حقونو فعاله شینکۍ کړوخیل وه چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او